طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې خوانیز او تعلیمی پروگرام ګرانو محصلینو ستړي مشای پام دی هیله او امید يم چې تاسو به روغ یای او د نن ورځې د نوي درس ته زده کړې په خاطر به حاضر شوی. پوهان آرین د لسمې دورې د غوږ د مضمون وروستی درس وړاندې کوم. گرانو محصلینو د اوټولوژي وروستای درس هغه د لیبارنت التهاب و چې لیبارنتایټس ورته وایي او له هغې وروسته نویز انډیوسډ هیرینګ لاست او پریس بایکیوسیس همدغه درسونه وو. دا مو په تیر پروګرام کې دغه درې وړه موضوعات دغه تشریح کړی وو. لیبارنتایټس د لیبارنت التهاب ته ویل کیږي. لیبارنت داخلي غوږ ته ویل کیږي. په داخلي غوږ کې دوه ډوله ډېر مهم جوړښتونه دي، یو کاکلیا او بل سیمی سرکولر کانالز. سیمی سرکولر کانالونه او کاکلیا شتون لري. کاکلیا جوړښت کې بیا دیننه ارگان اف کورتی هم شتون لري. د دې داخلي جوړښتونو التهاب ته لیبارنتایټس وای. په یو څلوېښتمه صفحه کې مو د دې اراز علائم هغه هم تشریح کړل چې سرچرخي یا ورټیګو پکې وي، غږونه اوریدل کیږي، ټینیټس. دا ټینیټس تلفظ ګورئ، ټی نیټس. او تیر پروګرام کې لما څخه دغه ټینایټس تلفظ شوی و، غوره تلفظ یې ټینیټس دی، ټی نیټس. که چیرې یو این توری وای بیا ټینایټس ویل کېده، ځکه دلته د واویل کانسونینټ واویل قاعده راځي. خو اوس ټینیټس ویل کېږي، ټی توری په سر کې وای ټی نیټس. او بل د اوریدو کمښت رامنځته کیږي. دا په کومه ناروغي کې یا په کومه ستونزه کې؟ په لیبارنتایټس کې. درملنه می خودلې ده، آنټي ویرټیګو درمل، آنټي بیوټیک درمل او آرام کول. اساسي درملنه می وخوده چې 625 ملي ګرامه ګولای، کومي ګولای؟ اګمنټین. اګمنټین ګولای دا ورته ورکو. او بل دغه ډوز می هم درته خودلې ده چې په هر واتو ساتونو کې یو ځل ورکول کیږي د لاسو ورځو لپاره، او د سر ګرځېدو په خاطر، سرچرخې په خاطر میکلایزین 25 ملی ګرامه ورته ورکو. او دا هم هر اته ساعت وروسته نه، شپه ورځ کې درې ګولې ورته ورکولی شو. د دې په اړه غږېدل یو سرزو نویز انډیوسډ هیرینګ لاس. د دې په اړه موږ غږېدو چې ځینې کسان چې په دوامدار ډول په دغسې ساحه کې ژوند کوي چې هلته ډېر شور وي، یا په دغسې ځای کې وظیفه یا دنده لري چې هلته ډېر شور وي، دوی د نویز انډیوسډ هیرینګ لاس سره مخ کیږي. نویز شور ته وایي. نویز انډیوسډ د شور سره تړلی، هیرینګ لاس د اوریدو له لاسه ورکونه، یعنی د شور له امله د اوریدنې له لاسه ورکول. معمولا په لوړ اواز کې کچیرې یو څوک وخت تیروي، په داخلي غوږ کې هغه هیر سیلز چې دي، کوچني حجرات، هغه تخریبی یو بل اخر و نفر نشی کولای یو څو اوري. پریس بای کیوسیس داسې حالت ته چې یو کس ډیر عمر ته کله چې ورسیږي د دوی غوږونه نشي کولای په سم ډول یو څه واوري، دې حالت ته پریس بای کیوسیس وایي. او خاطه د وی د دغه ګوشي استفاده کول د کوم چې په انځور کې راوړل شوی دی. دغه ګوشي چې تاسو په یو ځل وختمه صفحه کې په انځور کې وینئ، د دې قیمت د زرو افغانیو څخه نیولې تر شپږو زرو اووه زرو افغانیو پورې دی. معمولا هغه ناروغان چې د خارجي غوږ کوڼوالی لري او یا هم د دوی د غوږ په پرده کې څه ناڅه ستونزې وي، د دوی لپاره همدغه اله استفاده کیږي. نه یوازې لویانو ته، ماشومانو ته هم استفاده کیږي. تاسو انځور کې ګورئ، ماشوم لپاره هم همدغه اله نصب شوې ده. یوه ستونزه چې تر ډیره پورې ما لیدلې ده، هغه کسان چې دغه اله استفاده کوي معمولا ماشومان، دوی په سم ډول استفاده کولای نشي یا تر ډیره ژر هغه خرابیږي. نو په دې برخه کې کورنۍ مجبوره ده چې د هغې څارنه وکړي او ماشومانو ته ورزده کړي چې دغه اله باید څه ډول استفاده شي، څه ډول ده باید وساتل شي له اوبو څخه، تر څنګ له غورځېدو او یا ورکېدو څخه، ځکه دغه اله قیمتي ده او ډیری ماشومان یې نشي ساتلی. تر ډیره پورې ماشومان ورانوونکی خوی لري، همدغه اله خپله رااخلي هغه یې ورانوي. او د دې په اړه به په لنډ ډول ووایم، هغه سپینګیري کسان چې غږونه په سم ډول نشي اورېدلی پرته له دې چې د غږونو ډاکټر ته یې بوځئ، تاسو په خپله همدغه د غوږ ګوشاکي ورته اخیستی شئ. د غږونه لوړوي ځانګړي کوچنی بټن لري، هغه به ووهئ چې فعال شي او د دې چارج هم ختمیږي. د هغې لپاره ځانګړي بیټری شته دي چې هغه ورته بیرته اچول کیږي یا چارج داره وي. هدف دا ده چې چارج ته اچول کیږي. ښه، راځئ دوه څلوېښتمې صفحې ته. په دوه څلوېښتمه صفحه کې د غوږ اړوند طبي اصطلاحات دي. ګورئ، له دې وروسته د طبي اصطلاحات مو داسې راوړي دي چې د هر مضمون مربوط مو هم په وروستیو صفحو کې راوړي دي. یو خو ستاسو لپاره هغه مهم اصطلاحات چې په کتاب کې مو ویلي وي هغه راټول شوي وي یو ځای ته، که بیا بیا مطالعه کوئ. او بل طرف ته ستاسو لپاره تکرار هم کیږي، یعنی د لغتونه که ما درته ویلي هم وي بیا درته تکرار کیږي، ځکه مهم دي. دوه څلوېښتمه صفحه، غوږ اړوند طبي اصطلاحات. لومړی غوږ، غوږ ته په طب کې ایر وایي، په انګلیسي کې ورته ایر وایي. او اوټو کلمه هم ورته کارول کیږي، لکه اوټو لوژي، اوټو غوږ ته وایي، لوژي پوهه. دوهم، د غوږ خارجي برخه هغې ته پینا وایي، پی آی این این ای، پینا. پینا ګورئ، د غوږ خارجي برخې ته وایي، دغه غضروفي برخه چې بهر طرف ته واقع ده دې ته پینا وایي. یو بل نوم هم ورته لرو، دریم لیکل شوی، د غوږ خارجي برخه هغې ته اریکل هم وایي. په انګلیسي ګورئ، لیکل شوی ای یو آر آی سی ایل ای، اریکل. اریکل ګورئ، اریکل تلفظ هم لیکل شوی دی. دا د غوږ خارجي برخه ده. دوه نومونه ورته لرو، پینا هم ورته وایي، اریکل هم ورته وایي. د غوږ هغه برخه ده چې د بهر طرف نه هغه موږ ته ښکاري، دې ته پینا یا اریکل وایي. دنده یې څه ده تاسې ووایئ. ګورئ، د دندې په اړه مو درته ډیر معلومات درکړي دي چې دنده یې څه ده. دنده یې د غږ راټولول دي او چاته لیږل دي، د غوږ داخل ته یا د غوږ کانال ته. څلورم، نال یا لاره، دې ته کانال وایو په طب کې. په طب کې کانال د نل یا لارې په معنا ده. کانال څه معنا لري؟ نل یا لاره، کانال. لکه موږ وایو چې اکسټرنل آډیټوري کانال، کانال لارې ته هم وایي، نل ته هم وایي. یو نل چې وي چیرته، دا په دې معنا چې بل طرف ته لار پکې تللې ده. پنځم، سوري ته څه وایي؟ میټس، په انګلیسي هم لیکل شوی ده، میټس. ګورئ، ما یو اصطلاح ویلې ده چې اکسټرنل آډیټوري میټس، د غوږ په انزور کې ما درته ویلی چې ایکسټرنل اډیټوري میټس ایکسټرنل خارجي ته وایي اډیټوري د اوریدو معنی لري میټس سورای خارجي د غوږ سورای شپږم د غوږ پرده هغه ته ایر ډرم وایي ایر ډرم د غوږ پرده ایر ډرم ایر ډرم د غوږ پرده وم د غوږ پرده ته بله کلمه ټیمپانیک ممبران لرو ټیمپانیک ممبران ټیمپانیک ممبران د غوږ پرده ته بله کلمه ټیمپانیک ممبران لرو ټیمپانیک ممبران اتم نیم دایروي د دې لپاره په طب کې کلمه سیمی سرکولر ده په همدې کتاب کې مو ویلې ده ګورئ سیمی مانا نیم ته وایي سرکولر دایروي نیم دایروي جوړښتونه موږ په غوږ کې خصوصا په داخلي غوږ کې ویلې دي سیمی سرکولر نیم دایروي نیم دایروي ښه ورپسې بله کلمه ګورئ نهم ویښته ډوله حجرې هیر سیلز په انګلیسي ګورې لیکل شوي دي هیر سیلز په غوږ کې خصوصا په داخلي غوږ کې د کاکلیا په داخل کې ارګان اف کورټی شتون لري د هغې په داخل کې هیر سیلز شتون لري ویښته ډوله حجرې د هغې لپاره کوم نوم کارول کیږي هیر سیلز لسم عصبي رګ نرف ورته وایي په طب کې عصبي رګ ځینې کسان به تاسو لیدلی وي اعصابو ته عصبي رګ هم وایي لکه موږ وایو چې فلانی کس هغې ته د غوښې په برخه کې ستن وهل شوې ده او عصبي رګ یې وهلی دی اوس فل شوی دی نو عصب ته عصبي رګ هم ځینې خلک وایي یا دا اصطلاح هم عامه ده او په طب کې ورته نرف وایو نرف یولسم تعدل بیلانس تعدل ته په طب کې یا په انګلیسي کې بیلانس وایي بیلانس 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 دولسم غږ ته څه وایي ساوند غږ ته څه وایي ساوند ساوند اس او یو ان ډی غږ ته ساوند وایي دیارلسم چکر خصوصا د سر چکر ته ورټیګو وایي د سر چکر یا د سر ګرځېدلو ته ورټیګو وایي ورټیګو څوارلسم د غوږ التهاب ته اوټایټس وایي اوټایټس اوټایټس پنځلسم د غوږ درد ته څه وایي د غوږ درد ته اوټالجیا ګورئ اوټالجیا اوټالجیا د غوږ درد اوټالجیا اوټالجیا او تاسو لپاره مې یوه بله کلمه مخکې ویلې ده مایلجیا د عضلاتو درد او یوه بله کلمه اوسټیالجیا ده اوسټیالجیا د هډوکو درد ته وایي دا اوټالجیا ده د غوږ درد ته وایي او د غوږ د درد لپاره یوه بله کلمه هم ویل شوې ده چې هغه ایر اک ده ایر اک ایر اک ښه شپاړسم د غوږ مایع هغې ته اوټوریا وایي کله چې د غوږ څخه مایع بهیږي د هلته اوټوریا وایي اوټوریا 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 ښه ورپسې د غوږ زنګ ولسم د غوږ زنګ په غوږ کې یو ډول زنګ اورېدل کیږي ټینیټس ټینیټس ورته وایي څه ورته وایي tinnitus 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 atalasam khunwalai deafness khunwali to soy deafness deafness nulasam auridal lila sawar kawal de ta hearing loss wai lakamung yo sunza u yala noise induced hearing loss د اوریدل لاس ورکول دي ته څه وایي هیرینګ لاس شلم د غوږ موم ته څه وایي؟ سیرومین ورته وایي. سیرومین د غوږ موم ته وایي. د غوږ سرېښناکه موادو ته وایي. ایر واکس هم ورته وایي، یا واکس. سیرومین هم ورته وایي. د سیرومینس په نوم غدواتی سیرومینس ګلند د هغې په واسطه جوړیږي. سیرومین د غوږ موم. یو ویشت د غوږ موم یا سرېښناکي ته بله کلمه ایر واکس هم لرو، ایر واکس. دوه ویشت داخلي غوږ ته لیبارنت وایي. مخکې مو ویلي لیبارنتایټس، لیبارنت. تلفظ لیکل شوی دی، که چیرې ویلی نه شئ تلفظ ته ګورئ. لیبارنت، لیبارنت. راځي په همدې صفحه کې دغه لغتونه په ما پسې تکرار کړي، او د تکرار پر وخت ګوري محصلینو فکر وکړي چې څه ډول ویل کیږي. کله مو چې ورته پام شو، ورته فکر شو، بیا یې راسره زده کولی شئ. لومړی ایر، ایر. پینا، پینا. اریکل، اریکل. کانال، کانال. میاتس، میاتس. ایر ڈرم، ایر ڈرم. تیمپانیک ممبران، تیمپانیک ممبران. سیمی سرکولر کانال، یا یوازې سیمی سرکولر، سیمی سرکولر، سیمی سرکولر. هیر سیلز، هیر سیلز. نرف، نرف. بیلانس، بیلانس. ساوند، ساوند. ورتیگو، ورتیگو. اوتایتیس، اوتایتیس. اوتالجیا، اوتالجیا. اوتوریا، اوتوریا. تینیتس، تینیتس. دیفنس، دیفنس. هیرینگ لاس، هیرینگ لاس. هیرینگ لاس. سیرومین، سیرومین. ایر واکس، ایر واکس. لیبارنت، لیبارنت، لیبارنت. راځي صفحه واړو، یو څو لغتونه نور هم شته دي. په دې سره به دغه د اوټولوژۍ درس هم پای ته ورسېږي. په دې صفحه کې آسان لغتونه دي. درویشتم شور، شور ته نویز وایي، نویز. ګورئ نویز. څلورویشت د غوږ نال، هغې ته استو شوین، استو شوین هم وایي، استو چوین هم وایي. ځینې یې شوین تلفظ کوي، ځینې یې چوین تلفظ کوي، خو استو شوین دا هم ښه تلفظ دی، او استو چوین هم ښه تلفظ دی. دواړه ډیر عام دی او ډیر استفاده کیږي. موږ وایو چې استو چوین ټیوب، هغه ټیوب چې د غوږ او تر څنګ یې د ستوني په منځ کې دی، هغې ته وایي استو شوین ټیوب یا استو چوین ټیوب. کوم یو چې درته آسان وي په مغه ډول زده کړئ. پنځه ویشت سوری کیدل، دې ته پرفوریشن وایي. پرفوریشن سوری کیدل، لکه د غوږ د پردې سوری کیدل. ایر ډرام، پرفوریشن، پرفوریشن. شپږ ویشت مایع بهیدل، ډریناج. مایع بهیدلو ته څه وایي؟ ډریناج، ډریناج. اووه ویشت انتان یا انفیکشن، خپل انفیکشن ورته وایي. انتان ته څه وایي؟ میکروب ته څه وایي؟ انفیکشن، انفیکشن. ما مخکم یلیو کله چې میکروب بدن ته داخل شوی وي هغه ته بیا انفیکشن کلمه استفاده کیږي. کله چې میکروب بدن ته داخل شي ورته انتان وای یا ورته انفیکشن وای. کله چې میکروب بدن ته داخل شي فرضاً باکتریا د بدن ته داخله ده، موږ ورته وای چې دا کس منتن شوی ده، انتان پکې دی یا انفیکشن. اته ویشت انټی بیوټیک، همدغه انټی بیوټیک د باکتریاو ضد درمل دی. نه ویشت څاڅکي ته ډراپس وای، ډراپس ډراپس. دیرش د غوږ پکوونکي ته ایر کلینر وای، ایر غوږ ته وای کلینر پکوونکی، هغه ځانګړی خالی چې د غوږ د پکولو لپاره استفاده کیږي. د هغې استعمال څه نا څه ستونزې لري ګورئ، استعمال یې باید ډیر په معیاري طریقې سره وشي او کوشش وشي چې د غوږ ایر واکس داخل طرف ته ټیلا نه شي، هغه بهر طرف ته راوایستل شي، په دې طریقې سره مخکې ولاړ شي. ګورئ وروستۍ صفحه کې نویز، اسټوچوین ټیوب یا اسټوچوین ټیوب، پرفوریشن، ډرینج، انفیکشن، انټی بایوټیک، ډراپس، ایر کلینر، دغه اصطلاحات وویل شول، هیله ده زده یې کړئ. په دې سره اوټولوژي هم پای ته رسیږي. دغه وروستي اصطلاحات دا د ښي طرف نه لیکل شوي دي. تاسو که د ښي طرف نه ورسره بلد نه یی یا درته ستونزمن وي، چپ طرف نه یې وایي، ښي طرف ته یې تلفظ لیکل شوی، بې معنا لیکل شوی ده. فرضاً د وروستۍ اصطلاح ګورئ، په وروستۍ اصطلاح کې لیکل شوی ایر کلینر، چپ طرف نه وایي، ایر کلینر تلفظ هم لیکل شوی ده، ایر کلینر، بې ښي طرف ته معنا لیکل شوی د غوږ پکوونکی. شاید ځینې محصلین په دې میتود بلد وي، ما ته هم په دې میتود سره چې د چپ طرف نه وي دغه برابر ښکاري، خو ما په لوی لاس مو د ښي طرف نه هم دغه راخیستی وو، په دې خاطر چې تاسو د ښي طرف نه هم بلد شئ. ګرانو محصلینو، له دې وروسته د لیمفاوي سیستم مضمون راپیلیږي. لیمفاوي سیستم یا لیمفاتیک سیستم ډیر متفاوت او ډیر جلا سیستم دی، په اړه یې تاسو تر اوسه پورې ډیر نه یې پوه شوي. یوازې په یوه عملي ویډیو کې مو تاسو ته ښودلی دي چې لیمفاتیک سیستم څه ډول سیستم دی، څه ډول دغه سیستم خپل فعالیت ترسره کوي. خو عامه په راتلونکو درسونو کې به د لیمفاوي سیستم په اړه همدغسې پوه شئ لکه څه ډول چې ډاکټران پوهیږي. زه مطمئن یم چې دغه علمي درسونه به تاسو راسره ډیر ښه زده کوئ او د لیمفاوي سیستم اړوند به هم ډیر ښه انشاءالله وپوهیږئ. اوس لپاره د همدغه پروګرام په همدې ځای بس وي، راځئ تاسو حاضری ورکړئ. نن ورځ شپږویشتمه درسي خپرونه ده. د شپږویشتمې درسي خپرونې لپاره مو د حاضرۍ توری د ډي توری دی، څلورمه دایره. نو هیله داسې ده چې تاسو به ټول حاضر یئ او څلورمه دایره چې ډي توری پکې لیکل شوی دغه دایره به توره کړئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې ښاد اوسئ، انام عمل شه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
بیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.